اوردونکو ستړي وشي دا مشال ډیو دا زمستاسو کوربه اسرا الله محمد تاسو زمنګا ځانګړو خبرونه ته وګه ستي لا همنګا ادي ته نه یو راغلی او په دې غړ کې ستاسو با واوري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب د ژوند او د غوي د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اودونکو عبدالرحیم مجذوب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعې او ژورې مشاهدې له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالی هم لیکلی دي چې د هغه وخت په مشهور مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیل د اسلام آباد ازمک خبریال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په هغه سو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب په خوانی دوره یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دوره د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډیر د لوړې ساوی غزل هم لیکلی دی او خ پرمان نثر یې هم لیکلی دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري کال 1915 کې د مروتو پنار صاحبداد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کره زیږیدلی و. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فارسی او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او ډر اسماعیل خان کې هم په پونځیو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپلو ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکیم الحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډېره مینه د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپلو همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ باقاعده پیل یې په کال 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډېر لږ کار شوی دی. په بچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بیلوبېلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړې دي.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره. نو یو د ټولنیز ژوند جواک تا دے مجذوب سے اپروچ او بل دے تصوف طرف تا دے مجذوب سے روشان او دا دوڑا سیزن دے دوی پہ نظمونو کے موجود دی. پڑمبی مجموعہ چکم رومبنے مجموعہ دا دے زڑ گلونا او لال کوتی لال دا دوا رومبنے چکم دے دوی مجموعی دی. پدی دوڑو کے دے دوی موضوع دے سماجی انقلاب یا دے خواریکو ژوند جواک دے غوی مسئلے ستونزے دے پختنو ستونزے په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموع کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستی یوه مجموعه چې دارالله هم ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیت کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه طرف ته رومانی انقلابیت او بل طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره پر نظمونو کې ډېر کارا بریخي صبر چې د مایتالوجي خبره ده نو ظاهره خبره ده اکثر خلک د دوی د یونانی مایتالوجي ذکر کوي خو زه دا وایم چې دوی میت ډېر جهتونه لري لکه یونانی خو دې په دې کې شک نشته د هغه مایتالوجي نه ډېر اثر اخیستی دی او هغه یې په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولی دی خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډېر زیات په نظر راځي او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده یعنی درې واړه چې مذهبي یونانی او پښتني میت چې کوم دی لکه مثلا موږ یو سندره اورېدلې وه پښتني چې بیرا وا او بیرا لاندې بیا بیرا فقیر زبوه دا هغه ورته چې فقیر وروره بیرا ما زبوه موږ مورې ژوندې ښه کړی هغه کیسه دوی نظم کړې ده د کیکر ښایسته ونې په نوم باندې او بیا دوی د خپل زما زړای نیا وا دا ډېر مشهور نظم دی نو هغه کې دا ذکر دی ټول کوي چې ګنې ماته دا میت چې کوم دی دا پخوانی کیسې دا به ماته نیا کولې او هغه بیا د وروستو نظم کړی هم دی ځای په ځای د هغې نه یې کار اخیستی دی نو د مجذوب صاحب څو پورې چې د مجذوب صاحب د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی زه دا وایم چې پښتو شاعرۍ کې د نولس سوه شل نه یا دیرش نه رانیولي تر د نولس سوه اویا پورې چې کوم نظمګو شاعران په هغې کې قصد رسول رسا فضل حق شاهدا غنی خان اشرف مفتون حمزه شینواري اجمل خټک قلندر مومند او مجذوب دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په دعوا سره یادولی شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دی او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دی بلکې دا به هم وایم چې د ځینو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټي موجوده ده
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامیه کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1955 کې د اسلامیه کالج نه څوارلسم کولو نه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه په پېښور کې د زده کړو په وخت یې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده ادریس قلندر مومند حمیر حمزه خان شنواری دوست محمد خان کامل اجمل خټک میر مهدی شاه ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي او شاعرانه تعالی په غزل کې کړی ده
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ اولو یا نامه ده په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یو ځانګړتیا لري تر اوسه پورې د ده د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی د نظم نه علاوه یې په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزې هم لیکلې دي د مروتو قصرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي انداز رومانی دی هر څوک دی په بنیادي توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص زړه بیانوي خو سره دی چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي او یوه دوا لري شاعرانه تعالی یعنی ځان ستاینه یو رواج او دستور دی قلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړې وا یاره قلندر ته دعاګانې کا اوس غنې پښتو کې غزل چرته دی حمزه بابا چې د غزل یو د اول رلا او په ادبي دنیا کې د غزل پلار منل کیږي هغه در د عمل په توګه خپل خیال داسې ښکارا کو لا خو تخیل د حمزه تت نه دی څوک وایي پښتو کې غزل چرته دی عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمي او ادبي منډه کې نه رستو شو او نه غلې پاتې شو وای کلندر چې غزل چرته ده خوای مجذوب ته غزل پاته ده دینه مونږ د اندازه لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب صاحب په غزل لیکل هم پوره قبول لري ګنې د نظم شاعران اکثر د غزل لیکل نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کړي دي ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کړي دي دلته یو څو نمونه د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل داوه کې څومره رښتونی دي چا درته وی چې بلا وډه وځه ما
قبر سوزوی ولی پتنگان را سر بیا پا قبر چه پا جوندون به نظر سر خلا اخستو بیر تا زرغونی اغاز پانده شده تا پا قبر کانی دا قبر خلوی سنم پرست بگیسو دا سودایی با کمایی ولا سودا پا قبر تو خوروان شوی پا مجذوب دی خاوری والا ولی ستا انتظار با تر قیامت اکلا مشنا پا قبر لا خو می کتلی در تسم ندی تم شگول اخ که ملا تم ندی زکد خدای بولم توبه می دا زینی کسی ستا دا بنیادم ندی خکولی چی ما اوینی مسکا کبی زبا لیوانه اما دوی گرم ندی پوی دی دا مجذوب پا زرگی پوی دی خو خکولی که ولیان ندی نو کم ندی مطلب دا چه دا مجذوب سیب دا رنگ هم زان تا سوائی دی چه پا کما استازه و پنکاره غزل لی که غد استایل و ورد دی حقیقت دا دی چه دی دا غزل نزکتونو نا هم خبر دی دا منی او دک زل لری دا وجه دا چه غزل که تا غزل پا غرزنگونو دی دا مجذوب سیب غزل دی که نظم دی پار میدان که خپل انفرادیت پازه ساتل دی
دا مشال رادیو گرانو اوریدونکو و سیوا دا مکو او سندره اورو
سندره تاسو واوریده. اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دار وخت مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډیر ښکلي او رنگین غزلونه مراټو کوي، خو زما په نظر د نظمونو فصل چې دی دا ډیر رنگین او ډیر سمسور او ډیر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح د دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظم کیسی چی دی دا بیا پا ذهنونو که خی کینی، یعنی آغا الوستون که چی و یو مسلسل داسی یو نظم نولی چی پا غا که پا هنری انداز بانده پا شاعرانه کیفیت بانده یو کیسا یا کیسی تا ور تا داسی انزورگری شوی بی، نو دا دی دوی پا حافظا که خی کینی. مثال دا مجذوب صاحب یو نظم ده چی نرس تایلی کلی ده، نو پا دی نظم که دیو مخلص مین دیو دیر پا استلا دیو لیوانی نیمه مخلصانه احساسات چی دی دا دیر پی اخلاص بانده بایان شوی دی، نو امدغا بایان دا امدغا مخلصانه بایان دا امدغا کیسیز غندی رنگم لری، نو دلوستون که پا ذهن و حافظه که خود زای نیسی، یا اندسی و دوامدارا نقش پریگ دی پا حافظو که. زب سای پا دا شاعره که چی دی جنده دوی پا دا شاعرانه نزمونو که پا یو دول دا سی رومانتیک ارفان و صوفیانه انداز همشتا دا اندازیم ما تخپل دیر خوند را که او کدای شي نورو لوستونکو باندې بم ډیر خوګ لګیږي. لکه د دوی یو نظم دی یو رنزور حسن یا یو رنزور معشوقې ته ویلای دی، یو ګیله یې پکې کړې ده د مینې او د جمال د خالق نه یې ګیله پکې کړې ده، نو دغه شعر دغه سې دی وایي دا تصویر دی څله پنځولی دی، رنگ دی دومره ژیړ ولې ورکړی دی، ظلم مصوره درنه شوی دی. دا ډیر خوږ نظم دی خو ما ته اوس په حافظه کې ټول یاد نه دی، نو په دې نظم کې ډېرې ښې کړۍ دي. په دې نظم کې دای وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاری ساتي په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و. همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنې ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې، زما د دروازې زنځیر با دی شرنگولی وی، خو ما با فکر کرده وی چه گنده باد دا یا دی دروازی زنجیر باد شرنگه وی، نو زو ستا دیدن تا نیم را وطلعی. یا دا خپل اوزر یا دا خپل قصور دا سی بیانوی وی چه زپ چارو شخوام چار کل لنده دلی تو ما ون پیجندلی. بس دوم را با ویم چه مجذوب صاحب دا نظم او غزل دوارو لوی شاعر دی، او دان بیا دا پلوستون کو پریم آدل داری چه دا دلوستون کو فطرت و سلیقه دا هم یو اثر شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه خوښیږي، او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښیږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمهیز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، او رومانی مزاج رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي. نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی، او په نظم کې ځانګړی مقام لري، او په دې نظم کې ډیر نوښتونه جدت نه کار اخست دی، او دې سره سره که د ده په فنی تجربو مونږ نظر واچو نو صنفي تجربه بې د دوی ډېرې مشهورې دي، نوې نوې صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته داسې نه شو ویلی چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډېر مقبول او مشهور صنف دی دا هغې نه سترګې پټې کړي وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوي دي نو د هغو که موږ مطالعه وکړو نو په هغې کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حواله یا تشکیلي هیئت یا څرنګوالي په حواله د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کومه سنچه ده، د دې چې کوم فني تشکیل دی، نو هغه خود مونږ ټولو ته معلومه ده یو رومانی مزاج لرونکی بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهران يم چې دی وشي صنف کې څنګه تجربه کړې ده او دا رومانی مزاج لرونکی شاعر څنګه کامیاب شوی دی په دو وحشي صنف کې. خو مجذوب صاحب وکیج د یو د غزلو کافی تعداد لیکلې دی او په دې کې ماته کامیاب ښکاری. هغه داسې چې اول خو د دوی د غزلو تعداد که مونږ وګورو کافی ډیر دی. دې په بنیاد ویلی شو چې د دوی بنیادی طور باندې دا نظم شاعر دی او هغې طرف ته توجه کړې دی. خو دې صنف ته هم توجه کړې ده، ډیر غزلې لیکلې دي. خو دا غزلې نه صرف داسې نه ده چې صرف د خانهپورۍ دپاره چې ځان د غزل شاعر ثابت کړي، نه داسې نه ده، بلکې په ټول پوره غزلې لیکلې دي. خو موږ چې د ده غزل مطالعه وکړو نو دا لکه دا فن چې کوم متد چې تقاضا ده یو کلاسیکي رنګ یې د دوی د غزل چې کوم دی مخې ته راغلی دی. خو دا کلاسیکي رنګ لکه څرنګه د دې د غزل د فن چې کوم دی د دې تقاضا ده، نو دلته موږ ته یو خپل زمانی ته نظر کې د دوی غزل مطالعه پکار ده. بل د دوی وا خپله جغرافیه هم ده چې دی د خیبر پښتونخوا په جنوب کې اوسي، نو هلته د غزل ارتقا او مختلف پړاوونه څنګه دي په دې کې موږ ته په دې باندې هم نظر مطلب د چا چول پکار دي. نو هر کله چې موږ په زمانی تناظر نظر واچو بل په جغرافیه باندې چې کوم جف منطقه ده پاغه کې دوی استوګ نه کړی ده، لکی مروت د پاتې وروستو علاقه ده، اوس هم د پاکستان په هغه سیمه کې ده چې هغه وروستو پاتې ده، نو په دې کې د لرې ځای کې دی استوګ نه کړی ده.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډیر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسي ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسي ادبي ټولنه جوړه کړې وه او بیا په کال 1963 کې خپلې سیمې لکې مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي ټولنه جوړه کړه.
عبدالرحیم مجذوب د شاعری په حوالہ په پښتونخوا کې یو ډیر غټ نوم دی. په شلمه صدی کې ما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب د فیرس په شاعرانو کې وی څوک چې چاچې نظم ته یو نوی رنگ ورکړو، یو نوی جدت یې ورکړو. چونکه عبدالرحیم مجذوب صاحب د انګریزي ادب ډیره مطالعه کړې وه او دغه وجه ده چې په نظمونو کې د انګریزي ادب اثر جوت بریخي. په دغه وجه شاید چې فقط په دغه وجه هغوی ته د پښتو کیټس هم ویلی شي. د هغوی په نظمونو کې چې کوم منظرکشي ده، کم رومانیت ته، کم جدت ته، د هغوی مثال ما خیال دی چې ډېر کم په نورو شاعرانو کې ملاویږي. خو دې سره سره هغه په نثر کې هم کار کړی دی. د ولسي تنقیدي ټولنه بنو چې په جوړېدو کې هم هغه بنیادی کردار ادا کړی دی. خو د دې هر څه سره سره د نظم سره سره د هغوی غزل هم ډېر دل وړې پایې دی. اگر چې د هغوی په نظم باندې پېژندلی شي، د غزل یې دومره خبرې چا نه دي کړې شاید، خو د هغه غزل کا په تنقیدي نظر مونږ وګورو نو زما خیال دی چې ډېر دل وړې پایې غزل مجذوب صاحب لیکلی دی. او بله خبره دا ده چې د مروتو چې کومه لهجه ده په خصوصي توګه هغې لهجې پکې نورم خوند سوا کړی دی. اگر چې دنیا د هغه د نظم ګویې قائل ده، خو عبدالرحیم مجذوب په خپله په یو شعر کې د غزل داوا کوي چې وایي قلندر چې غزل چرته ده خو وایي مجذوب ته غزل پاتې ده. نو د خپل غزل نه شاید چې مطمئن وو چې دا شعر یې لیکلو. او بل دا چې د شعر په غزل کې چې کوم د مخاطبانه انداز ده، کومه بې تکلفي ده، کومه رواني ده، هغه ډېر زیات خوند کوي. او ځینې ډېر مشهور شعرونه چې لا خو مې کتلي درته سم نه دي، او تمشا ګلا اوخکې مې لا تم نه دي، او پوی دي د مجذوب په زړګي پوی دي خو او ښکلي کولیان نه دي حکم نه دي. نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه په خپل سټایل د ترګي پسندۍ په حواله، د جدت پسندۍ په حواله همیشه د پر ژوندۍ وي. او کله هم چې د نظم او یا د غزل په دغه حواله څېړنه کیږي نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې وي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، وسوا د مکو او سندره اورو. اندره تاسو اوریدا اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادی توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ یې چې څومره حق دی هغه عمره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حواله سره چې نظم کې دغه یو ډېره لویه ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادي طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلی شو. په نظم باندې بې تحاشه ډېر زیات کار کړی دی. او بیا مجذوب صاحب چې کومونو هغه یو ډېر لوستی سړی و، که نه هغه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې د هغه ډېر زیات لوی لاس و، ډېر خور اور فکر یې په هغه ادب باندې لرلی دی. نو دغسې دغه خوری وری مطالعې نه چې کوم نه جوړ هغه راوړلی دی، نو ظاهره ده چې دغه چې خپل نظم لیکلی دی او که خپل شعر یې لیکلی دی، دا غزل یې لیکلی دی، نو ظاهره ده چې هغه ځانګړتیاوې او هغه خصوصیات بیا دغه نه خامخا په خپل لیک کې په خپل کلام کې راغلي دي. او د هغې اثرات او د هغې هغه بنیاد چې کم دی که نه، نو دا دی چې یو ډېر لوی معتبر شاعر دی. او په غزل کې هم د هغه ډېر زورور موضوعات راوړلي دي او ډېر جدید موضوعات یې راوړلي دي. دغه غزل چې ما کله اورېدلی دی نو یو ډېر خوند یې راته راکړی دی. او د دې هغه ردیف د دې قافیه او د دې هغه د شعرونو چې کوم موضوعات دي که نه، کوم ټکي دي، کوم الفاظ دي په هغې کې او کوم خیالات دي، نو دومره مترنم دي چې که دا په شعر کې ته ونم وې نو دا بس یو، که ته په میوزیک کې ته ونم وې موسیقۍ ته را ونه مړې نو په دې کې کې یو موسیقي دی او پدې کې اورېدم دی پدې کې او ترنم دی کنه. نو زه وایم چې دغه سید کمالات او ډک چې کم دین او هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی او د مروتو سیما د مروتو خاوره د مروتو دغه چې کم دی بیا او بو هوا او خاوره نو داغي خو خپل یو خواګه دی. بیا د مروتو غزل چې کم دین او اسیم چې مونږ ګورو دغه غزل مونږ خواګه لټو او داغې نس دغه کوس زدکړې کو یا ګورو یا ته خوند خلو. نو ظاهر ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي او هغه چې د پښتو د پاره کم کار کړي دي لکه کده نظم خبرې وکړو کده نثر خبرې وکړو کده لټنو خبرې وکړو کده تحقیق خبرې وکړو. نو د څومره لوی لوی ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړي ده او په هغه باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړي دي. نو زه وایم چې د عبدالرحیم مروت صاحب هغه سه حق لا پښتنو نه دی ادا کړو بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقه سره تعلق ساتي لکه یو خاص طبقه ده چې داغه نظم داغه غزل یا داغه فکر یا داغه ډیکشن چې کوم دی نو لکه پاغې باندې پوی دی داغه فالوورز دی داغه مینوال دی هغه فالو کړي دي. خو لکه زه وایم چې دغه چې کوم دی کنه په عام لیس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغه سه لکه مقبولیت په نظر نه راځي. نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقه لکه یو شاعر دی داغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دی او چې کوم ډیر پوه خلک دي ډیر عالمان دانشوران او خوري وري د مطالعه خوندان چې د نورو ژبو مطالعه کړي وي. نو په دغه سه دغه کې طبقه کې د هغه پیژنګلو زیاته ده داغه د نظم دغه زیات دی کنه اثر زیات دی زور زیات دی. خو دې سره سره داغه غزل چې کوم دی نو هغه چې څنګه ما ته خبرو کا هغه د ډیرو ځانګړو خصوصیات سره زمونږ مخې ته دی. نو الله دې وکړي چې پښتانه زمونږ په دغه لوی دانشور باندې په دغه لوی تل باندې هر اړخیزه کار وکړي او داغه فلسفه چې کومه ده داغه هغه دنه چې کوم دغه دی کنه هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کوم دی نو داغه تل ته ورسي او هغه دومره عام کی چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتونکي هر خاص عام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي او هغه وپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتلال، دار الاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دینه علاوه د کیټس او کیت اف بی د نظمونو منظومې ژباړې هم کړې دي. په مجلو او رسپانو لکه کان ننګیالی، شاهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوي دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمون دا اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډیر د نږدې نه کتلې یا ژوند یې ډیر د نږدې نه کتلې دی. په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډیر جوخت دی، دومره ډیر قریب دی چې د هغه شاعري د هغه غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خداغي د نظم خبرو وکړه، حقیقت دا دی چې خلک د یو نظمګو شاعر په صفت پیژني. خداغي غزل هم یو ځانګړی رنگ لري او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی او چرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس دغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی او دغه د هغه کمال دی. مونږ چې د هغې د شاعرۍ تجزیه کوو نو تاسو که د هغې الفاظ وګورئ لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د استلا ده داسې سره پیوند کړی دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کیدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د خایست سره سره د لفظي خایست سره سره کم مانوي ژوند دی نو هغه یو په دوه کړی دی او زه چې د هغې شاعري کلم لولم یا کلم زما مخې ته راغلی ده نو ما ته همیشه داسې ښکارېدل ده چې دوی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی او همدقه یو کمال داسې شی دی چې کم خلک په دا د لفظ جبر زه هغه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي او هغې ته شعر وایي نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دې په شاعرۍ باندې د کلاسیک مینه هم ماتیږي اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پې شروع کیږي خو همدغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم موږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي
پروفیسر اسیر منگل اویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ ته مایل و
د چې څه لیکلي دي یو مقصد یې په ګوته کړی دی خپلې ټولنې ته او ولس ته یو پیغام ورکړی دی د په خپله شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو هسې خو ده د خپل منفرد انداز له کبله بې شماره ښکلي زړه راښکوونکي نظمونه لیکلي دي چې د پکې په وړومبي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی و او نه وروستو چا تقلید وکړو زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډی باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوې ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیري رنګ ورکړی دی د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میان و یو قومي فکر یې لرلو د یو سیاسي پوهې څښتن و په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري د مثال په توګه وړاندې کولی شي د رمیش پونکیا لمر خو لاړو مازدیګر شو لوږه درګه وران ګدر شو د رڼا پاڼه زیړیږي ورځ مرګونې معلومیږي دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تیت پرک قوم پښتون خبره کوي او د هغه د رهبر خبره کوي د رمیش کونکی چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي هغه بغیر د باچا خانه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بل ها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی و هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت و هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکي استعاره راوړې ده داسې نور ډېر نظمونه دي هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا رسپړي لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار په هغو دانشورانو کې کیږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کیږي مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي بلکې هغه لغات هغه روزمره هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري نو هله به لوستونکی د دې نابغه روزګار په کار او زیار رسی زکه کنس لخپله سوزم چې جلیا شوم چې ریشوم پیرو کې را پیدا شوم
ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی او غزل روایتي رنگ لري
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په موږ باندې کیږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوي طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي خو په غزل کې به هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مایل دی گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکي معنی او مفهوم دی د هغې نه سرغړونه نه کوي هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی دا د رومانوي پیریډ یا رومانی دور چې کوم په انګریزۍ کې موږ پیژنو د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ نو دوی په شعوري طور نظم هغوی سره تړلی دی، خو چې کله غزل خبره کیږي نو غزل یې د فارسی د یا د زمونږ د پښتو کلاسیک سره د هغې سره تړلی دی. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري، نه هغه رنګ مبالغه رایي ښکاري، بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي، او د عشق موضوعات په هغه کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنګونه پکې ضرور شته، خو هغه د روماني انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلی دی. روماني تصوف بلک ډېر په غزل کې هم شته، خو روماني انقلابیت نه یې ساتلی دی مکمل. یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي یا د غزل چې کوم تغزلي رنګونه دي هغه یې خپل کړي دي.
حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملي توګه د جمهوریت، بشري حقوقو او ټولنیز انصاف لپاره مبارزه هم کړې ده، ځکه موږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو.
د د دومره غټ روب دی کنه چې لکه زه وایم چې په دانې خبره هم ډېره زیاته ګرانه ده، د ده په نظم باندې هم خبره ډېره ګرانه ده، او د ده د ژوند په هر اړخ باندې، یوازې ادب نه، د ده د ژوند په هر اړخ باندې خبره زیاته ګرانه ده، ځکه چې د ده دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی. که د ده د جمهوریت لپاره مونږ سټرګل وګورو، که لکه د وکالت په شعبه کې چې کله دی و کنه، نو د جمهوریت لپاره چې کوم د ده سټرګل کوم مینه وا، او د انساني ازادۍ د انساني حقوقو حواله سره د دې چې کومه چغه موجوده ده، یا د کار مونږ ته چې په نظر راځي کنه، نو دغه هر څه تل کډیره کوم پاملرنه شوی دی، چې هغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب داغه د جون هر اړخ لکه او پی جندلې شي، او هغه په عوامو په خاصو په دواړو کې لکه هغه متعارف کړي شي، د نوي سره په نو هڅو باندې په نو کوششونو د یوې نوې توانایي سره. نو زبې مچی دغه سي د کار ضرورت په زیات دی، او بل بیا چې دینو دغه دی د عبدالرحیم مجذوب صاحب والي سره ما دا خبره موریدلې د خو چې دی کې به سمره صداقت وی، چې اغه لکه دا دغه چې کم دی کنه د تصویرونو، یعنی د آرت دغه شوبه چې کم دی چې په پنسلو باندې او په رنگونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړی کنه، نو دغه برخه یوم د شخصیت یو ودا کنه چې په دغه کې مسنه اس کار کړی دی. خو اوس نه پوهېږم چې داسې څه تصویرونه به داغه موجود وي چې داغه د لاسو جوړ کړي سفن پاري وي، چې هغه به موجود وي که هغه به نه موجود وي کنه. نو زه وایم چې داغه ډېر زیات لکه یو مبارز انسان، او د یو مبارز انسان په صفت کاغه ادب ته وخت ورکړی دی، نو مې په ډېر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی. په ادب کې کاغه نظم لیکلی دی، نو نظم یې دومره زورور لیکلی دی چې په هغې باندې د ډېرو کمپوزران نو یا د ډیرو هنرمندانو د ګلوکارانو اړو داسې وارنه دراغلی کنه. نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر او ګلوکار عام کې پولیس کې اوشیندي، نو دا رته چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه، نو د دوه هغه زیاته مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات په جنګلخ چې کم دی، نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی چې د دوه کلام د عام ګلوکار د وس کار نو کنه، چې هغه ویلې او هغه لکه داغی په وجبان بیا د یو عوامي شهرت تر لاسه کړي وې کنه. نو بهرحال تر سو پوری چې د غزلې په میوزیک کې راغلي دي، او یا مونږ د غسی لوستلې دي د په کتابونو کې، نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډیر زیات ماشاءالله د کوي فکر ترجمان غزل دی، او لکه رومانیت نوم ډک دی کنه، ځکه چې د دې چونکی بنیاد د شاعرۍ رومان دی، او د په دغه ځانګړتیا باندې ډیر زیات مشهور دی. نو ظاهر ده چې نظم د رومانیت نه ډکته، نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډیر مقبول صنف دی د شاعرۍ، نو هغه به څنګه د رومانیت نقالي. نو زه وایم چې د ده د نظم، د ده د غزل، د دواړو بنیاد چې کوم دی نو هغه رومان دی، او دغه سیز د ده غزل او د ده نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی، یو روح یې ورته ورکړی دی.
سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نه شو چې هغه په خپله د شهرت او نوم شوق نه لرلو.
البته عوامي مقبولیت نه ده حاصل کړي، نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود نمایش شوق نه ده کړي یا د دغه وګه نه ده پاتې شوی. ان هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوانو تاسو د هغه ابتدایي ژوند چې ولولې هم به تاسو ته اندازه ولګي چې هغه د نمود نمایش نه ځان ساتلې ده، او دا خبره د هغه تر اخیری وخته پورې وه. ان بالکل دا کوشش نه ده کړی چې زه دې خامخا مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم. نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نه کول او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې ودرول دی چې اوس هغه ښکاره کیږي. مانا خو اوس پښتو سرخوړلې داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار ژبه نه ده چې ولس زده کړي، او د ولس د زده کړې په غرض باندې دغه مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویلولي. او دغه مخصوص شاعران دي یو خاصه ډله ده چې کال تر کاله پکې ګوتو په شمېر اضافه کیږي، هسې خو پکې ډېره کیږي، خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي نو د ګوتو په شمېر خلک وي، نو هغه بیا دغه خپل مشران لولي هم پېژني هم، او د دې نه اخوا بیا ولس دغه سره سروکار نه لري، او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره پې سوره کړې شوې ده چې هغه په بل فکر نه لري. نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ ته احترام لرلی دی، نو ورسره ورسره هغه د نمود نمایش نه ځان هم بیرته ساتلی دی، او همدغه وجه ده چې هغه داسې ډېر ښکاره شوی نه دی، او چې ښکاره دی چا ته ښکاره دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منلی دی، او دغه منل چې دی نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پیژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پوره کامیاب دی. دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري، په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی مونږ پکې موندولی شو، وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي او د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب ده چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی، د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه په الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم صنعتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډېر دي. نو دلته د دوی غزل پوره کامیاب ښکاري. د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري، نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډېر زیات مشهور دی. اوس خو ډېر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته، ماته ده چې درس صاحب د دوی سره یو همسر په تور باندې، یا نادر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشحچین دي. دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب ده چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه د ټولو کسانو چې دی مطلب ده د دوی د غزل نه استفاده کړې ده. خو د دوی غزل پوره کامیاب دی، ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوی دي چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه رحمان بابا غون خلک وای د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زده که خدای بوله ما توبه مې ده زنه کیسه ستاد مودی آدم ندی.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی، خو چې زیات مشهور نشو د دې وجه دا هم کې دی چې هغه خپل سیمه ایزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و، لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و. خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخستی و، غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و. او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده، چې طبیعت او فطرت ډیر عکاسی کړی ده، او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا د هر ځای خلکو د پاره دی، د هر ژبې د خلکو د پاره دی. طبیعت دار چا خوښیږي، نو د دې د پاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزلې مې ښې دي، غزلې مې ښکلې غزلې دي. خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي، هغه به دا وي چې هغه کومه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کیږي تر ډیره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې، بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغه سره د مجذوب صاحب مینوال کم ختم شوی دی کنه مجذوب سے ډیر لوی شاعر دی کداغه د لهجه خبره پکې نه وې نو مجذوب سے بم د اشرف مفتون او غنی خان غوندی مشهور شاعر خو چې نه دی مشهور شوی زما په خیال علت دغه دی
شاعر او لیکوال ګلفام خټک مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي
عمومی خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلق د نظم شاعر گنی خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر لوړ د لوړې پای شعرونه لیکلي دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي لکه د مثال په توګه کوم د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه دوی ته په اردو ژبه په پښتو ژبه په فارسی ژبه په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل و دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچته وه د دې وجې د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډیر لوی غټ اثر دی د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د گریک میتالوجي د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې اسطورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړې دي د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوي مکتب یو ډیر لوړ نوم دی دوی په رومانوي غزل باندې ډیر کار کړی دی
سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی یو علت دا هم دی چې سندرغاړو کلمونه ډیر نه دی ویلي
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه کلام نظم کداغه غزل تاسو خبره ډیر ښه وټول زه به دومره ویم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم سیس کې خپل یو پاور وي نو هغه چې خپل ځان راجوندی کوي او خلکو ته ښایي لکه زه به دومره ویم چې زمونږ د غنی خان بابا شعر چاپی یخی سر نخلا سی د خطی کلا د یو هنرمند د خپل وته نو هر سړی په هم کوئی شو مولا په هم کوئی شو عوامي په هم کوئی شو شاعر دې خود مخکې نام کوي نو عبدالرحیم مجذوب صاحب د کلام ډېر ښه دی د نظم دی غزل دی خو د بد مرغه زه به دا ویم چې د هغې کلام ما تر دې دمه نه دی ویلي او اراده مې شته انشاءالله کوم وخت یې ووایم مجذوب صاحب یو ډېر ښه شعر لیکونکی او ډېر ښه فکر لرونکی دی ډېر ښه رومان یې هم په کې ځای کړی دی او ډېر ښه دي کلامونه یې ما یې کمپوز کړي دي الله ویلي مې نه دي انشاءالله ډېر زر به وي چې دا تاسو مختبه راشي او زه څو کلامونه به ورته ووایم
لیکوال شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه سو شاعرانو کې شامل وو چې لوړ زده کړې کړې وې
مجذوب سے د یونیورسٹی ورس یعنی آغا شاعرانه دی باندې هغه اعلی تعلیم یافته او هغه د پېښور یونیورسٹی یا د کیم یو د کیم سی یا د لا کالج یا د اسلامي کالج نه فارغ او هغه د یورپ فلسفه او لټریچر هم ویلی او د گریک میتالوجی هم ویلی وا او د پښتو ادب او لټریچر او د فارسی او عربی ادب نم خبرو نیو له سره د جدید او قدیم دوړو روایتونو نه خبر خلک پاره کې حمزه بابا هم شامل دي هغه کې کلندر مومند صاحب هم شامل دي هغه کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم پیا شامل دي د دې دوه درې جنریشن دي نو یا دوه اجمل خټک صاحب هم پاره کې دي او غنی خان هم پاره کې دي او عبدالرحیم مجذوب سے ہم بالکل عمر کیپ کے راضی نو ایوب صابر سے ہم دے دی نظم بالکل بہترین نکلو اور سرا مراد شنواری میں ہم نمرہ نہ ذہن نہ ہوتے ہو آغا پا ہم پا دے کیپ کے شامل ہے بلکہ ڈاکٹر اسرار اسرار سے خوبا دی کہ زنی کسان ہو غزل بیا ڈیر خکولی لکلے دے مثلا کمونگا ایوب صابر سے مگورو نو غزل لکلے دے غزل لکلے دے کمونگا ڈاکٹر اسرار سے مگورو نو غزل رنگینی سوک مقابله نشي کولای. داسې مجذوب صاحب هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډېر روان غزل لیکلی دی. نظم یې خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډېر گہرائی لري او ډېر فکر لري، خو ډېر په هنر هنر د گریک بیوټي او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی. او دې سره اتفاق کېدای شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر و، خو هغه غزل هم په ډېر کلی رنگی نہ پھیرائے پیرائے کی لکھے گئے. مجذوب سے وہ خاص فکر در رومانی تصور یا در رومانی تصوف یو زان لا فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر دغه غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل یو ډیر بهترین شاعر و.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خلونو پړه ډاکټر محیب وزیر مشال رډیو ته ویل.
سو پوری سید مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو پدې خو پلانډو کې راته ودل ډېر مشکل دي. ما مجذوب سره ډېر دنځ دی نه کتلې دی او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناستې مې ورسره شوې دي. او د مجذوب د شخصیت یو یو اړخ باندې بلا خبرې کېدی شي، خو ست چې تاسو وایئ چې د دوی هغه سادګي، د دوی هغه نرم مزاجي، د دوی هغه ملنګي هغه خویونه، لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وویل چې ډېر لوست انسانو دومره انکساری و پکې کنه چې یو پیرا چا ځنې تپوسو کو چې تاسو په شو ژبو عبور دی، نو دی ورته وایي چې ما په پښتو عبور دی او بیا غلی شو. نو ما ورته وویل چې ته نورې ژبې هم یادې که انګریزي فلانا ډینګه، ده وویل چې په هغې زما عبور نشته. ما ورته چې مجذوب صاحب په مروتو کې داسې انګریزي څوک هم نه لیکي لکه څنګه چې لیکي. د ورچې د ماته وایي چې لیکل بیره خبره ده او عبور بیره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د عبور څه معنا ده یا عبور څومره لوی شی دی، نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالې سره، د ادیانو په حوالې سره، خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه، دا د ادیانو مطالعه ده، نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې. خو د دا دعوی یا دا ښکارونه نه ده کړې چې ګنې زه په ډېرو سیزونو یا پوهېږم یا زما دومره مطالعه ده یا زما دومره شان و شوکت دی یا زما دومره د مال و دولت دی. د واړونو د کیسو نه بالکل بے نیازه، د دومره بے نیازه انسان و چې ما په کتاب لیکلی و، خو هغې باوجود یې زه کله به پېژندل او کله به نه پېژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب صاحب موهبي هم هغه موهبي هم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی، نو ده به داسې غلی چې او کېدای شي لیکلی به دې وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بنیازي وه په هغه کې، څوک ما یادوي، څوک ما لولي، څوک ما اوري، څوک ما خوښوي، څوک ما ستایي، څوک څه د دې ټولو سیزونونه بنیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلې دی چې ته بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی، او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو ادیبانو سره، د عامو خلکو سره، د عامو مزدورانو سره، په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې، ټوکې ټکالې، د لطیفو ډېر شوقین و، لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغېدي اړخونه چې سړی پې په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي، شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکه وه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټ آباد په لور وتون کې دوه اوونۍ بستر کېدو نه پس په 3 اکتوبر 2021 کې په حق ورسېدو او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
شان جانا نه لیونه دی لیونه کم ستا په شان جانا نه لیونه دی لیونه کم سرګې دې دشنو بنګو پیاله دی لیونه کم سرګې دې دشنو شنو کم دشنو بنگو کالے دلی ونے کم سرگی دلی